دا افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکي هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج له عربي هیوادونو کتنه وکړي. دوستانو د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې خبر زبو ولري. دا د ازادي رادیو خبري ساعت دی چې پکې په یادو مسایلو سربېره ګڼ نور خبري رپورټونه او مطالب هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی دی. فریبا جان دا راته وایي چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمه مسله څه شته؟
انسب مننه. مهمه مسله دا ده چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د سری بهیرې جدي شرط رسیدلې تر څو د عربي مشرانو سره د ایران د اټومي توافق په اړه خبرې وکړي او هغوی ته ډاډ ورکړي. دغه ورځ په بریتانیا کې د قرآن کریم هغه پاڼې موندل شوي چې 1300 کلونه پخوانی دي، یعنې د اسلام د پیغمبر زمانې ته رسېږي. دغه ورځ نور خبرونه هم لرم.
باید یادونه وکړو اوریدونکو ته چې دغه د قرآن پاک نسخې چې موندل شوي دي ډېرې زړې نسخې دي، او په دې اړه په خبر سربېره موږ یو رپورټ هم لرو په همدې خبري سات کې. دوستانو، مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ خبرونو ته راشو، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته ناجیه صفایي دروړي.
دا هم د مهمه خبرونو سره ټکی په فاریاب کې د ځانمرګ بریت لامل نن نستنه وجه شوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. چارواکي وایي تر هغه بعد ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نشي چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رانشي. د هرات د خاروالۍ ریاست 15 تنه کارکونکي د اداري فساد په تور نیول شوی. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله 19 وژل شوي او له 500 ډېر ټپیان دي. د پیښې له سیمې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان تر ډېره ملکي وګړي دي. له بلې خوا د فاریاب د امیر روغتیا رئیس عبدالعلي حلیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د 19 کسانو جسدونه انتقال شوي چې 15 افغان سرتیري هم پکې شامل دي. د انتحاری حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. په فاریاب کې د انتحاری حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره فاریاب ته ولاړ شي. افغان چارواکي وایي تر هغې چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات را نشي، د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به هم اعلان نشي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون چې نن یې په کار پیل کړی، یوه دنده دا ده چې د انتخاباتو نیټه وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د جوزا په 10 نیټه وویل چې تر یوې میاشتې پورې به د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. بلې خوا مشرانو جرګې خبرداري ورکړه چې له دې وروسته به د ولسی جرګې پریکړې ورته د منلو وړ نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو او دسیسو په وړاندې بریالي دي. نورالحق علومي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د خپلو هیوادونو د امنیت او ثبات لپاره باید افغان ځواکونو ته لازم امکانات او تجهیزات برابر کړي. او د هرات د خاروالۍ ریاست 15 تنه کارکونکي د اداري فساد په تور د ملي امنیت ریاست له خوا نیول شوي دي. د دې ریاست د سناف سرنوالۍ رئیس سمیع الدین رهین وایي چې دغه کسان د دولت له عوایدو څخه د شخصي استفادې په تور نیول شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
<تص-> د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د سری بهیرې جدي شرط ورسید د پپام کلری هلته د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړ پړو چارواکو سره وګوري. د کارتر د لیدنه د هغه سیمه ییز سفر یو برخه ده چې د ایران د اټومي موافقه په اړه د واشنگتن متحدینو ته د ډاډ ورکولو په هدف پیل شوی دی. نوموړي پرون په اردن کې د وینا پر مهال وویل چې متحده ایالات او اسرائیل ژمنه کړې چې په سیمه کې به د ایران د تخریبي نفوذ په وړاندې مقابله کوي. کارتر د جولای پر شلمه نیټه د اسرائیل ولسمشر بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران له اټومي موافقې سره تر ټولو سخت مخالف دی وکتل. د دغې اټومي موافقې له مخې به د تهران د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه په تدریج سره لرې کېږي. اسرائیل او د خلیج سنی حکومتونه په دې باور دي چې دغه تړون به د ایران مشرتابه چې اوس په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې په مداخله تورن دي نور هم پیاوړی کړي. ترکی چارواکی وایي د سوریې پولې ته نږدې په سیلان پینار شارګوټي کې په یوه برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د ترکیې تلویزیون د سانلیور فاسیمی د والي له قوله ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریې سرحد ته نږدې په سورجنومي شارګوټي کې په یو ځان وژونکي برید کې 2 تنه ووژل سوه. د ترکیې صدراعظم د احمد داوودوغلو د جولای د 20 نیټې هغه برید د اسلامي دولت ډلې یادایش کار بللی دی. دغه ډله د سوریې سر د پولې هاخوا ته له کوردي ځواکونو سره جنګیږي. هغه کس چې د امریکا په اوهایو ایالت کې د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو په جذبولو تورن دی نن په محکمه کې د بېګناهۍ ادعا وکړه. 30 کلن امیر سعید رحمان بن غازی د غیر قانوني وسلو پر رانیولو او له تروریستي ډلو سره په مرستې تورن دی. نوموړی د جولای په 19 هغه مال ونیول سو چې غوښتل د اف بی آی له یوه مخفي کارکوونکي څخه یو میل وسله وپیري. چارواکي وایي رحمان بن غازی تېر کال د اسلامي دولت ډلې ته خپل وفاداري اعلان کړې وه او هڅه یې کړې چې نور کسان هم دغې ډلې ته وګوماري. د اف بی آی د مامورینو د شکایت پاڼې له مخې بن غازی د غراز غوښتل د آی کې 30 ډوله وسلې په اخیستلو سره په متحده ایالاتو کې برید وکړي. یو غیر رسمي غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو له څه باندې 20 کلونو راهیسې په روسیه کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په هغه هیواد کې خپل فعالیت بند کړي. دوی یې دلیل هغه نوی قانون یادوي چې له مخې یې په روسیه کې بهرنۍ ادارې په نښه کوي. د مکارتر موسسه وایي پرېکړه یې کړې چې په مسکو کې د دې ادارې څنګه وتړي ځکه نوي مقررات به په روسیه کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي. د جولای پر 28 یعنې پرون د روسیې د عدلیې وزارت وویل چې 1200 هغو غیر حکومتي ادارو ته خبرداری ورکړی چې کرملین د بهرني جاسوسانو په سترګه ورته ګوري. او په بریتانیا کې د قران کریم هغه پاڼې موندل شوی چې 1300 کلونه پخوانی دی. دغه مخطوطه یا د قران پاڼې د برمنګام په یو کتابخانه کې موندل شوی دی. بی بی سی نن په یو راپور کې ویلي چې دا د قران کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل شوی دی خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدامت ته چانه و پام سوی. رادیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قران کریم دغه برخې د 1518 او 1545 کلونو ترمنځ د بزی یا د میژو پر پوستکي لیکل شوی دی. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوید توماس وایي دغه مخطوطې چې اوس موندل شوي زموږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکې وکړ. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 2.0 چټه 21 ده. په کندهار کې هم اسمان ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 1.0 چټه 21 ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 21. په هرات کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 21. په جلال آباد کې به اسمان ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 14 اټکل شوی ده. په غزنی، پکتیا او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای وریځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 13 ده. په پکتیا کې به د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 12 وي. او په بامیان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 12 اټکل شوی ده.
سمګه کلاس ته رادیو نوري د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د پرانیستي په مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل
کار کمیسیون یک کار نمایشی نیست، کار یک وعده نیست. وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد، یک تعهد بسیار بزرگ ملی است.
په دې اړه په بشپړ رپورټ سربیره دا اوري چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي. د دې شبکې یو غړی
دا غړي د ځوانو ټاکنې جوړولو پورې اړه لري او موږ د هڅو تشکیل سره مخالفت کوي او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده.
کله چې هوایي ډزې کوي نو پوهیږي چې پورته توغول شوي مرمۍ بیرته چیرته ځي؟
تر شپه دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دا شفاخانه کې سه دغلته اوس پرته یم. نوې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم.
د اختر په ورځو کې د نجلۍ ته ورته ګڼ نور کسان هم په هوایي ډزو ټپیان شوي. یوازې د کندوز ولایت د مرګ ژوبلو په اړه رپورټ لرو. پاکستانی دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او چین چمتو دي چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. د کونړ اوسیدونکي بیا د سولې د پیل شو خبرو هرکلی کوي او په کندهار کې د کلالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او کارونکي وایي چې تولید یې هم ښه بازار لري. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې مو منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د راتلونکي سفر له حاله خبرو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال ایله څرګنده کړ چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به د په وینا شفاف او بې پرې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو ترجمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بلاخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولی شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خاغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
تیری دیالس کلنی څوارلس کلنې تجربې دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحات دي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړی مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول وه. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بالاخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایي ریاست کې د کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې د خپلې دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
هڅه
به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپله دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص، ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دیارلس غړي لري چې شاه سلطان عاکفي رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغشان علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکڑ، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزه، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنی زاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یامو توی غړی دی. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دی او د رای ورکولو حق نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یامو توی یونما د دغه کمیسیون لپاره د مرستو د راټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکی مرستې او تجربې مساعدې کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړي چې د یاد کمیسیون ملاتړی به وي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
تاسو د انتخاباتو د اصلاحاتو د جوړ شوي کمیسیون چې نن یې کار پیل کړ په دې اړه څه نظر لري؟ دا کمیسیون به څومره د انتخاباتو چارې اصلاح کړي او څه وړاندیز ورته لري؟ په کومو برخو کې اصلاحات پکار دي؟ کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ 0999203540. بل شمېره مو ده 0998225. دا یو بل رپورت تر خپرېدو وروسته موږ ته زنګ وهلې شئ. ستاسو نظرونه هم د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه د جوړ شوي کمیسیون په موضوع راخلو. د سمون او بدلون لپاره د سوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی حکومت د مشرانو استازیتوب کوي، نه د ملت. په دې اړه به د خان محمد سند رپورټ اورو. ورپسې له یاده مباسي چې ستاسو تلیفونونه ته غوږ یو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره سم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه دی له سره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوي او دوی ته د منلو نه دي.
په کوم څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده. دا غړي د دواړو ټاکنیزو ډلو پورې اړه لري او موږ دغه څه تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ارګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسیون به وتوانېږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر زکریا بارکزي څخه وکړه. د په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې دي د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوي دي، مګر زه فکر کوم چې که چیرې دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولی شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته اراده کړي او همدارنګه که چیرې دا کار ونه شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به وځنډېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له 13 غړو جوړ دی. که سه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بې طرفۍ سره پر مخ وړي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي او یو شمېر سیاسي څېرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه په جوړ شوي کمیسیون باندې یو شمېر مدني فعالان شک لري او انتقاد لري او وایي چې دا په حکومت کې د شاملو دوو ډلو لخوا معرفي شوي کسان دي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون لپاره غوره شوي دي. تاسو څه فکر کوئ؟ نن د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په رسمي ډول کار پیل کړ، تاسو څه باور لرئ چې دا کمیسیون به په خپلو چارو کې او په افغانستان کې د انتخاباتو د سیستم په اصلاح کې څومره بریالی، څه پیشنهادونه ورته لرئ؟ موږ ته زنګ وهلی شئ، شمیرې مو 0999 203 1550 یا بل شمیره مو د 0928 225 50. یو اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ټاکلو په اړه راته وایئ.
السلام علیکم، بدین یم د سمنګان څخه مې اړیکه نیولې ده، تاسو ته سلامات وړاندې کوم. زما نظر هم ده د یو د مصلحت اساس باندې دا کمیسیون جوړ شوی دی. زه فکر نه کوم چې دا سم کار وکړي، ولې چې د سیاسي جنبه لري، دا خپلواک نه دی. د دواړو مشرانو لخوا نه د خپل لاره سیاسي ملګري په دوکې ټاکل شوي دي، مستقل به نه وي.
ډېره زیاته مننه کوو. بل اوریدونکي ته ورسو، د تاسو د کور ودانۍ مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ څه فکر کوئ چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې نن یې په کار پیل کړی، دا به په خپلو چارو کې څومره بریالی؟ مهرباني وکړئ ستړی مه شئ، موږ د تاسو غږ اورو. خپل خبرې م راته وکړئ، خپل نوم م واخلئ، ځای م وښیئ او د موضوع په اړه راته ووایئ.
محمد نسیم د مرجع څخه خبره کوم. خبره خدای سره ما وایره چې دوی په خپل مشوره کار او مصبونه زیا تذکرې چې کمپیوټري جوړې نه سیدا کنه کوم چې کمیسیون کار به نتیجه ورکړي.
ډېر زیاته مننه له مارجې څخه زموږ اوریدونکي، چې ویلې تر څو پورې چې کمپیوټري یا بایومیټریک تذکرې جوړې نشي تر هغې پورې په انتخاباتو کې شته ستونزې نشي هواریدلې. بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
سلامونه اونې کېله اجملان تاته تاسو دوستانه ټول اړیدونکو ته وړاندې کوم. ازم یازم له پروانه تاسو تلیفون پلی کړم.
نزه سب خبرونه تستړی مشي په موضوع خاتمن خبرې د دې انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پرانستونن په دې اړه ته وایي چې دا کمیسیون به څومره بریالی او د تاسو فکر باندې څومره به د انتخاباتو سیستم اصلاح کړلی شي او کوم وړاندیزم ورته لري؟ مهرباني وکړئ.
بله، په یقین سره مات زه وایم او شاس د ټولو اکثر نظریات هم دا موسیږي، ځکه چې موږ دا زری دوستي د دورې سره دغه انتخابات مطالعه وکړو او د دوی جنجالونه سره بل اخره تر اوسه پورې سره نه رسیدي. ټول د دغه ستونزې په څیر کنه دغه د ټولو تاسو خپل واک کې شنو واجه اوس دا ټولې را وګاول او تر نن پورې دوام لري. همغه د افغانستان د ټولو نظریات خلکو دا به هیڅ دا کمیسیون څه د اصلاحاتو
نو دا خو پښتنه ده او دا به درته هغه کسان جواب کی چاته چې دا مربوط کیږي. ډیره زیاته مننه کوو بیا هم د تاسو نظر و موږ شریک دوستانو. یو شمیر نور اوریدونکو موږ ته سمسونه راستولی. نقیب الله احساس د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ نه وای د افغانستان د انتخاباتو په کمیسون کې باید اصلاحات راشي. یو بل اوریدونکي هیواد لکندهار لیکلی دی دا کمیسون د حکومت د یو لوري په فرمایش جوړ شوی دی او د ده په نظر بالکل بې نتیجې دی. خیرالدین منیب کوهستانی وایي چې کمیسون باید دا واک ولري چې کمیشنران بدل کړي او کنه کار نشي کولی. او شفیع الله د کندهار نه وایي د کمیسون مزه به ځکه نه وي چې د ده په نظر ډیر واک او اختیار نه لري. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریدونکو یو بل اوریدونکي هم دی دام راخلو. نو په همدې سره بیا د اوریدونکو تماسونه پای ته رسو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ راډیو ګول کړئ موږ سره خبرې وکړئ. موږ د تاسو غږ اورو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم رحمت الله ده هرات نه ټلیفون کوم. دا کمیسیون زما په نظر کار سره مفید نه واقع کیږي او دلیل هم دا دی چې د دې قوم کو کار سره ډېر سفید دی. مثلا د جسر د دې دفار نشته چې دې معلوم وي چې په کومه ولایت په کومه علاقه په کومه قریه کې څومره سره سره قوم کې دي او چې دا معلوم نه شي هیڅ کمیشن نه شي کولای چې د دې مشکلات د دې مسلمانه اختلافات را حل کړي.
نو د فکر کوم چې د کمیسیون په چارو کې به دغه ټول مسلې چې زموږ اوریدونکو تاسو د خلکو دقیق شمیر ته ګوته ونیوله یو بل اوریدونکي الکترونیکي تذکرې یاد کړلې. نو کمیسیون چې کله د انتخاباتو سیستم اصلاح کوي په دغه ټولو چارو به غور کوي په دې هیله چې کارونه به پرمختګ وکړي او موږ به له خپلو اوریدونکو سره ښه خبرونه شریک کړو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندوز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 206 تیا کسانو ته مرګ شو بل وخت ده. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وژل شوي هم درنګ 202 تیا تنه ټپیان دي. په دې ټپیانو کې ډیر برخه هغه کسان و چې په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوي او یا د اختر په خوشحالیو کې په هوایی ډزو کې ټپیان شوي دي. اجمل آرین لسمی رپورټ لري.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ 130 کسان ټپیان او 4 تنه وژل شوي وو. د اختر په دویمه ورځ 490 تنه کسان ټپیان شوي وو. همدارنګه د اختر په دریمه ورځ 160 تنه زخمیان د کندوز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوي لپاره راانتقال شوي وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمیر څخه 150 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمیر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې موږ ته ټول 206 تیا کسان راوړل شوي دي. زموږ ټول روغتون ته په ولسوالۍ کې په کندوز په مرکز کې چې په دې ډله کې 4 تنه شهیدان او 202 تیا تنه ټپیان دي. د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله او 1 تنه د ترافیکي پیښې له کبله او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجوي چې د بې احتیاطۍ او د دې په نتیجه کې کومې پیښې رامنځته شوي دغه ټپیان
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمیر ټپیان وایي چې ډیری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي. یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د اختر شپه و د اختر شپه و دغه هوایی فایرونه سره سکه و د وسلوالو خلکو د ما نکریزی که خودلو پلاسو که میسه دغه مرمی راغه پلاس بانده میو لگید اوز پا در شفا خانه کسی در دغل تاس پراته منوی کورانه پا اختر پوسل نخپل پا اختر بانده پوسل ما نورم دغل حکومت نغختن لارم سه در دی وسلوالو مخوونی سی دغه غیر مسئول وسلوالو مخست در توپکونه ورنه طول که
بل خواته د کندز ولایت وسیدون کی وای چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر پښپا د غیر مسول وسلوالو په بیزه ډزه کې مرګجوب لا وخته ده دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو مخنیوي وکړي څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا یو ور بیا ترې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یو انتحاري حملې له امله نولس تنه وژل شوي او تر پنځوسو ډېر ټپیان دي. قربانیان تر ډېره ملکیان ښودل شوي دي. افغان چارواکي وایي تر هغې چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رانسي د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به هم اعلان نسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د هرات د ښاروالۍ ریاست پنځه تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي او دوه تنه نور تر تعقیب لاندې دي. د پاکستان سترې محکمې د هغې مسیحي مېرمنې د اعدام حکم وځنډاوه چې مقدساتو ته په سپکاوي تورانوه. د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر د سرې بهیرې جدي شار ته ورسېد دی. په پام کې لري هلته د سعودي عربستان له پاچا او پاچا سلمان او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. او په مالدووا کې درې اروپایي پلوه ډلو د یوه واکمن اطلاف پر جوړېدو توافق کړی چې وکولی سي داسې حکومت جوړ کړي چې دغه هېواد له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو پر لور سوق کړي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون جنرال اسمبلا یا عمومي غونډه نن جوړه شوه. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویان بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې په دغې غونډه کې د دغه فدراسیون د ستونزو د حل په هدف د هیواد له دیرشو ولایتونو نه استازي ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اکثریت له نظر سره سم به د غونډې په پای کې د فدراسیون رئیس وټاکل شي. د تکواندو فدراسیون او نورو فدراسیونونو ستونزې له یو کل را په دې خوانه حل شوې نه دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د دوی سل ورځني کاري پلان ته په کتو سره د باسکټبال، والیبال، سوک وهنې او کبدي سیالۍ په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د بدني روزنې ریاست د نورو اورګانونو په شان خپل سل ورځنی کاري پلان جوړ کړی او د تطبیق وړ دی. د نوموړي په خبره په تیرو درې میاشت کې د بدن د ښکلا، کانفو، کاراټه او خفیفه اتلانتیک سیالۍ شوي دي. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي ټاکل شوی چې په راتلونکې اونۍ کې به د وشو فدراسیون د ترینرانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره یو سیمینار جوړ شي. د بدني روزنې او سپورت ریاست د اماریکو مسؤول عبدالصبور عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ ورځنی سیمینار د اسد په شپږمه نیټه پیل او تر دولسمې نیټې پورې به دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمینار کې دیرس کسان د هیواد له دیرسو ولایتونو نه ګډون کوي او مالی لګښت د افغانستان د بدني ریاست پر غاړه اخیستی. د ښاغلي عزیزي په خبره د بدني روزنې او سپورت ریاست هر کال دغه ډول سیمینارونه جوړوي.
دوستانو په همدې سره د خبری سرویسونو برخه پای ته رسو. بیرته خپل ریپورټونو ته راځو. په دې خبرونه کې پاتې ریپورټونه دادي. په برتانیا کې د قرآن پاک تر ټولو لرغونی پاڼې موندل شوې چې ویل کیږي د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوې دي. په دې اړه په رپورت سربیره په سیاسي او روانو چارو کې اوري چې د پاکستان دولتي چارواکي وایي اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. د کونړ اوسیدونکي بیا د افغانستان په اړه د سولې د خبرو د پایل هرکلی کوي. په کندهار کې د کولالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی دی او تولیدي هم ښه بازار لري. په دې اړه به هم رپورټ واورئ. که وخت و ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. په برتانیا کې د قران پاک تر ټولو لرغونی پاڼې موندل شوې چې ویل کېږي د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوې دي. دغه پاڼې په 1900 کلونو کې له عراق څخه برتانیې ته وړل شوې. څېړونکي وایي د قرآن دغه آیاتونه کټ مټ هغه سي دي چې نن په نړۍ کې شته او دا ښیي چې په قرآن کې هیڅ ډول تحریف نه دی شوی. تفصیل له فریبا ظاهر نه.
په بریتانیا کې د قرآن کریم دغه موندل سوې پاڼې 1300 کلونه پخوانۍ ښودل سوې دي. دغه مخطوطې یا د قرآن پاڼې د برمنګهم په یوه کتابتون کې موندل سوې دي. بی بی سي نن په یوه راپور کې ویلي چې دا د قرآن کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي، خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدامت ته د چا نه و پام سوی. راډیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1500 کلونو ترمنځ د وزې یا د میږې پر پوستکي لیکل سوي دي. د سنت د حکم له مخې د اسلام پیغمبر ته له 1600 څخه تر 1600 کلونو پورې، یعنې د هغه د ژوند تر وروستیو پورې آیتونه نازلېدل او بیا په تدریج سره ټول د قرآن کریم په اوسنۍ بڼه سره یوځای سوي دي. باور ده چې د قرآن کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تر هغه لیکل سوي چې په 1500 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوید توماس وایي دغه مخطوطې چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغو وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ. دوی زیاتوي هغه کس چې دا مخطوطې لیکلې شایي حضرت محمد ته ښه پیژنده شای حضرت محمد اشرف پیژنده. هغه به شای پیغمبر په خپل لیدلی وي او دغه ویناوي به یې اورېدلی وي. نوموړی دا هم وایي چې د قرآن دغه آیتونه کټ مټ هغه سي دي چې نن په نړۍ کې دي. په دې سره لیدل کېږي چې په قرآن کې تحریف نه دی سوی، بلکې د قرآن له نزول راهیسې تر اوسه یو شان پاتې سوی دی. د متن په حجازي خط لیکل سوی چې په لومړي سر کې به عربي متنونه پرې لیکل کېدل. دغه پاڼې د دکتورا یوه محصل په ناڅاپي توګه موندلې دي. دغه مخطوطه د منځني ختیځ په اړه د هغو څه باندې 3000 وثیقو او مخطوطو یوه برخه ده چې په 20مه پیړۍ کې د عراق موسل ښار ته څیرمه زیږېدلې کلدانی پادری الفونس منګنا راغونډې کړې وې. په برتانوي کتابتون کې د مخطوطاتو یوه متخصص ډاکټر محمد عیسا والی وایي چې د قرآن کریم وروستۍ نسخه د دریم خلیفه حضرت عثمان بن عفان په زمانه کې وویشل سوه. دی وایي په اسلامي ټولنه کې دومره شتمني نه وه چې د حیواناتو پر پوستکي لیکل سوي متنونه دي د څو پیړیو لپاره وساتل سي، ځکه د قرآن بشپړې نسخې ساتلو لپاره ډیر پوستکي ته اړتیا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا پاکستان دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکې هر ډول معاهدې ضمانت ورکړي. دا څرګندونې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي پاکستانیو رسنیو ته کړې. زبیح الله شفق له نور تفصیل سره.
پاکستان او چین د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د سولې د هر ډول ممکن معاهدې ضمانت ورکولو ته چمتووالی ښودلې. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي د چهارشنبه پر ورځ د هیواد انګریزي ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د دواړو افغان خواو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د دوی د موافقې د اجرا کېدو ضمانت ورکړي. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 8 د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د پاکستان، امریکا او چین د استازو په شتون کې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړه لوري پر دې سلا شول چې د سولې د خبرو اترو دا لړۍ به جاري ساتي او په نږدې راتلونکي کې به یو ځل بیا سره ګوري. د پاکستان دغه جګپوړي چارواکي ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته هم همداراز ویلي پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د خبرو زمینه برابروي، خو که چیرې دا خبرې پرمختګ وکړي او ټولې خواوې موافقې ته ورسیږي نو بیا به پاکستان په دې کې هیڅ ستونزه ونه لري چې د سولې د خبرو زمینه برابرونکي ورخوارول هم ولوبوي. موږ ان لیواله یو چې د سولې د هر راز موافقې تضمین وکړو. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د مری د مذاکراتو د لړۍ په دوام په راتلونکي کې د لیدنو کتنو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی. په امریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ لیدنو کې پریکړه شوې وه چې له کوچني اختره وروسته به دواړه خواوې یو ځل بیا سره وویني، خو تر دې دمه لا د خبرو نیټه او ځای نه دی اعلان شوي. داسې ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو استازي به د خبرو په راتلونکي پړاو کې په افغانستان کې دور بند پر موضوع بحث وکړي او یو نتیجې ته به د رسېدو هڅه وکړي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو او قربتوب له امله پاکستان ستایلی او د دې خبرو د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې یو جګپوړي امریکایي چارواکي ټونی بلینکن په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نه سلاکار طارق فاطمی سره په لیدنه کې همداراز له افغانستان او هندوستان سره د دې هیواد د اړیکو د پراختیا هرکلی کړی او د سیمې د امن لپاره مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم په امریکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی او د دې لړۍ د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې وه. دا یادونه ورته چې د افغان طالبانو مشر مولا محمد عمر هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دفاع کړې وه او په خپل اخترس پیغام کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات ضروري بللي وه.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان دولتي چارواکي وایي اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهدې ضمانت ورکړي. د ازادۍ راډیو ده د کونړ خلک بیا د سولې د خبرو اترو په برخه کې د وروستي پرمختګ نه خوشاله ښکاري. په دې اړه له روحلان ورینه نور حال اورو.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیرو نږدې څلور لسیزو په هیواد کې تحمل شوې جګړه روانه ده چې هر ورځ پکې بې ګناه افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او بې شمېره کسان بې کوره کیږي. اوس چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کومې د سولې هڅې پیل شوي دوی یې پوره ملاتړ کوي.
زمان عبدالله دل دی ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله بعد موږ د نوم اورو چې همیش افغانانو یاد کړي چې سوله خو عملي نه ده لیدلې. موږ ټول د دغه پروسې ملاتړ کوو او دا چې په هر ملک کې کېږي هر څوک یې کوي الله دې ول اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو ځکه د څلوېښت کاله جنګونه زموږ ملک وځه په جهالت یې ځوانان ورسول، زموږ اقتصادي ضربې مو خوړلې. نو موږ خصوصا د ټول کونړ ځوانان د سولې دغه چا چې دا پروګرام روان کړی دې سره ملاتړ کوو او ورسره ملګري.
اجمل رسولي د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. څلوېښت کاله کېږي چې زمونږ په ګران هېواد افغانستان کې د جنگ جګړې روانې دي. زمونږ غرونه، زمونږ نباتات، زمونږ حیوانات او انسانانو ټولو ته ډېر زیان اړولی دی. نو سوله د انسان د ژوند لپاره ډېره زیاته مهمه ده، حتی د حیواناتو نباتاتو د ژوند لپاره هم ډېره زیاته مهمه ده.
دوی وایي د پاکستان په مری کې چې پروژه کې کومې مخامخ خبرې وشوي د کونړ اوسیدونکي پرې خوښ دي او هیله یې دا ده چې یادو خبرو او غونډو ته تر هغه دوام ورکړی شي چې څو په هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي.
زما نوم عمران دی او د مرکز اسداباد اوسیدونکی یم. په مری او په چین او په دې ځایونو کې خبرې کیږي. افغانان یې ډېر خوشاله کړي دي چې به کله چې دغه د سولې خاوندانان به شو موږ په سوله کې ژوند وکړو.
یو شمېر کسان بیا وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې خپل فعالیت پیل کړی او کېدای شي چې پاکستان یا د ډلې ته د میدان خالی کولو په خاطر د سولې خبرو ته طالبان هڅولي وي. خو افغان دولت ته پکار دي چې داسې خبرې وکړي چې په هیواد کې کومه مخالفه وسلواله ډله پاتې نشي او بیا هم په بل نوم جنگ دوام ونه کړي.
کاغه ډله ورسره جوړه شي دلته په څنګ کې نورې ډلې غم روزلې دي چې یا د داعش په نامه او یا د بل شي په نامه باندې. فکر نه کوم که د افغانستان سره دغه خبرې بریالۍ شي. جنگ پای ته نه رسیږي.
نو ان شاء الله یقین لرم چې ملا صاحب محمد عمر سولې ته حاضر شو نو داعش به هم ان شاء الله سولې ته حاضرېږي. او زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې باید دواړو ډلو سره خبره ختمه کړي. داسې نه شي چې پنځه کاله دې وځپلو او پنځه کاله باندې بل خارجي پروسه بیا راشي او دغه زموږ قوم ورچو دا په جنګ کې تیر شو او بیا سره جنګ کې شو.
خلک وایي کله چې د پاکستان په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشوي نو د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد هم له هغه وروسته د کوچني اختر په پیغام کې خبرې اترې په هیواد کې د روان جنگ پای ته رسولو لپاره غوره بللې وي. ولسمشر غنی هم د اختر په ورځ د ملا محمد عمر د سولې په اړه د خپور شوي پیغام مننه وکړه او یاد پیغام یې په هیواد کې د سولې راتلو لپاره مهم وباله. د یادونې وړ ده چې د روانو جنګونو د پای ته رسولو په منظور په بیلابیلو هیوادونو کې په کراتو خبرې شوي. خلکو د هرو خبرو د پیل په مهال خوښي څرګنده کړې خو کله چې خبرې پای ته رسیدلې بیا هم جنگ دوام کړی او د خلکو ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې د کلالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او تولید یې ښه بازار لري. کلالان وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار ښه شوی دی. صادق رښتینی په کندهار کې د کلالۍ د هنر په اړه یو رپورټ چمتو کړی.
کلالي هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګاک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کېږي چې دا هنر په لومړیو کې ډېر ساده و او کلالانو دا اول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوې به ورباندې ودانولې چې سلګونه کلونه یې همداسې دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالۍ تولید ځایونه شته چې کاروبار یې خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو غږ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چرادي یا کولران دي یا پنکي دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید موږ څه فکر نو کو دا چې دي منګي دي یا کګلداني دي دا موږ خپل تولید دي موږ خپل د لاس جوړ دي خپل د ملک دغه دي نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پاملرنه وکړي. موږ څه خلک باید خپل وطن شه باید وکړي خپل کیږي وکړي کپو وتر کی کپو کور کی باید په پلاستیک څخه کار وانه کی باید نه شکنه څخه کار وانه خپل د منګي وب خپل د کنجي وب بیا دې
کلالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانیو کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانیو کې لسګونه کلونه دوام کوي.
دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بېږي لوی مثال دا مشا بابا ګمبات د طالبانو په شپو کې جلا کول او کلم په چکوچا د خشي زندره یې ستنه کړی. نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خشي دا دغه نن د دوه مقامات نه لري. مګز موږ خسته چې نو زموږ د دولت څخه دا خوایښت دي د خلکو څخه دا خوایښت دي چې باید د خپل وطن شي کار دي
د خلک به دا کوټي او په تعمیران په مستان کې د پلاستیکي خښتي یا د پاکستان خښتي یا د ایران خښتي کاری دي چې موږ سره یې سي څل کال دوام لري چې د ځای د دینګ د تعمیر په څل کال کې 200 کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالۍ هنر خورا په خواني او پرمختللي کې سبولي. نو موړی وای چې کڅه هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پاتې دی خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید یې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په راتلونکو څونو کې د خلیج له عربي هیوادونو کتنه وکړي. جان کیری په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره ګډ کار کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. کچه هم چې د خلیج عربی هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقه هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ پر روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسی 180 درجې د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې 3 میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکو څونه کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. د امریکا د پوز یو لوړپوړي جنرال ویلی واشنگټن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایی بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. د رضوان مراد سره پاتې کیږو په یو بل رپورټ کې ترې په دې اړه اورو.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو دراتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وایي دی د سمندري ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډان فرد سره هم نظر دی چې وایي روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میلی ویلي متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړی د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانی او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
خوبی خمان تیری بے دردن تیری بے دلداران تیرے تاشوند لزہرو تک
کلی دا پښتو ژبې دا وتلی او پیاوړی سندرغاړي هارون باچا نوی البم دی چې خپور شوی دی. له نیکه مرغه باچا صاحب را سره په سټوډیو کې دی. د دې البم په اړه به ترې واورو څنګه ثبت شو، څنګه خپور شوی دی، نور کارونه په مخ کې څه پراته دي. باچا صاحب لومړی خو درته هرکلی وایو، مننه درنه کوو چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلی.
ډیره مننه انصف تاسو هم ډیره مننه او زه به حول خپل آزادې رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم او تاسو نو بیا هم ډیره مننه
کور مو ودان. بچا صاحب د هلی البم د تاسو د تیر البم نه را ورستا په خسته کم موده کې یعنی یو کال به وتلی چې خپور شو کنه؟
او تقریبا کال.
ها دغه ته وای چې دا البم په څه بڼه خپور شوی دی، څنګه په سی ډی کې دی، په کاسټ کې دی، په بل کوم بڼه دی؟
دا خدا سیوان سیب زه چې په خبرته لاړم تقریبا یو نیم کال څه کم دو کال مخکې، نو زما د موسیقۍ د سبتم دغه یو چې کله کله فرصت ماته په لاس راشي چې وطن ته لاړ شم او بیا په تیره په خبرته لاړ شم، نو هلته بیا زه نوی موسیقي ریکارډ کوم چې کم کمپوزونه را سره وي سټوډیو کې کینم، هغه را جوړ کوم، ریکارډ کوم، سبت کوم. همدغه سیوا چې تقریبا یو نیم کال مخکې زه په خبر کې ما دا سندره مې نوی کمپوزونه مې سټوډیو کې سبت کړل. خو بیا چون تاسو به خبرې یا اوریدونکي به تر ډیره خبرې شي دا څنګه څنګه چې به مخکې په پښتو کیسټونه سی ډی ګان مارکیټ تر اتلل خپرېدل به هغه د پښتو موسیقۍ هغه بازار تقریبا زه به وایم چې له منځه اوس تللی دی. کنه کله نا کله یو نیم کیسټ بیا هم ریلیز شي د پېښور د دوکانونو کې هغه یې خپور کې خو هغه څنګه چې به کېده دغه یو سیستم چې څنګه وو هغه تقریبا لاړ. اوس دغه دوکاندارانو وایي چې یو ایس بی ګانې دي یو میموري کارډونه دي اوس موږ ته د کاروبار نور واره نه کوي. ما خو چې دا میوزیک ریکارډ کړو سټوډیو کې پروت و په چلې نه پوهېدم چې اوس سره څوک نو بیا دلته په ویانا کې موږ سره نږدې اتریش هېواد دی هلته موږ پښتانه فرنګیان ملګري دي هغوی یو هلته یو پروډکشن هاوس جوړ کړی دی غواړي ویډیوګانې جوړ کړي سندرو ته ویډیو کلپونه جوړ کړي داسې ډاکومنټریز موویز مستند فلمونه جوړ کړي په مختلف موضوعاتو. نو دا هم هغې وو چې هغې زه وهڅولم چې راته راځه او دا سندرې دې راواخله چې موږ انټرنیټ ته ورکو ټولنیز میډیا ته ورکو یوټیوب ته ورکو. نو ما هغه وچې تقریبا په دې اختر کې اختر په اوله ورځ مې هغه ملګرو زه تللم ویانا ته هلته م ته ویډیو م جوړه کړې وه د هغه ټولې سندرې دغه غونډې چې کومه سندرو د سبت لپاره د ویډیو لپاره موږ جوړه کړې وه د هغې نه یوه یوه سندره راواخسته او یوټیوب ته مې واچوله په فیسبوک کې هم دي او اوس هغه څوک چې هغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي چې هغه سندرې واوري.
پیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو نو ایسی آلا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی.
بچا صاحب دې سندرې انترم واوري دلا د سیال صاحب ذکر دی پکې کړي وو غالبا د سیال صاحب شعر دی
د اکبر سیال
دی اکبر سیال. نو تاسو سربیره پر دې چې د موسیقۍ هغه کوم ظرافتونه چې دي او کومې ځانګړتیاوي چې دي د تاسو مینوال پاغې مو پیژني یو بل ځانګړتیا چې تاسو په همیشه یادی هغه د ښه شاعر انتخاب دی. تقریبا د تاسو ټولې سندرې په ډیره ښه شاعرې مو انتخاب کړې ده په دې البوم کې مو څه کړې
په دې کې مې هم ان صاحب زه خو اول دا وایم چې دا خو ستاسو غونې د ملګرو هغه دغه د برکت دی چې زما سره که دلته په اروپا کې هم ستاسو غوندې ملګري دي یا چې په وطن کې کله هم وم ژوند مې هلته کوو نو هلته هم دغه شاعران او لیکوران مې ملګري وو ناستې پاستې ومې نو د هغې د صحبت دغه اثر ورته زه ویلی شم چې ما بیا هم دغسې تاسو څنګه وایي چې ښه شعر انتخابوي نو دغه یوه هڅه مې همیشه پاتې شوې ده. په دې البم کې په هیلي کې مې هم زمونږ د پښتونخوا ځینې نومیالي شاعران د پولیا خوا د افغانستان لکه پیر محمد کاروان صاحب شو میوند فدا صاحب شو او د دې خوانه د اکبر سیال صاحب شو شاه سعود سعود دی او خدای دې پنی کیمل شاه نور پکې څوک دي سمانه هېدي ان صاحب خو ما کوشش کړی چې دواړو خواونه د پولیس دواړو خواونه شاعران څنګه چې مې په تېر البم کې کړو په ولس جانان کې نو دې ځل هم دا راتلونکي لپاره مې هم دغه شان پلان دی چې د دواړو خواونه شاعران راواخلم او دغه شعرونه موزیکي سره وایم.
د تاسو دغه کار په ولس جانان کا کې زه د لومړي ځل لپاره ورته متوجه شوم چې تاسو ډیر ښه د انډول ساتلی وو. البته نه ما خپل ذوق په دې کار باندې خراب کړی وو له اخوانه مو ښه غزلونه راټول کړي وو له دې خوانه م هم دغه انډول ساتلی وو او هم داسې ساتلی وو چې د تاسو هغه انتخاب ته پکې صدمه ونه رسیږي او هنري ذوق ته پکې صدمه ونه رسیږي. دا ولې کوئ ولې غواړئ چې د دواړو خواوو شاعران یا د دواړو خواوو نه تاسو سندرې ولرئ پکې؟
نو دا سو کلو نو شو لنسیب چې دا کلنه دا پښتانه دا ټولنیز میډیا ته راغلي دي زیاتې کاروي او په تیر زمونږ د فرنګي ملګري شاعران ملګري نو زمونږ د پښتونخوا له خوا خو زه به وایم چې زمونږ هغه شاعران دومره دا ټولنیز میډیا نه کاروي خو بیا اخوا په افغانستان کې زمونږ کم ځوانان شهران ملګری دي هغوی بیا ډېر دې طرف ته مخه کړې ده او خپل شعر چې کله ولیکي دغه فیسبوک ته او دغه سیزونو ته راواچوي تر څو زیات خلک ته خبر شي. نو هم دغه لاره وه چې بیا زه د هغوی د کارونو نه د هغوی د شعرونو نه خبر شوم او بیا زما خوښ شو ظاهره ده او بیا مې وغوښتل چې دا زه په خپلو البمونو کې دې ته ځای ورکړم.
بچا صاحب وخت را باندې په تمامې دوه کلن راته وایي چې دلته بهر په اروپا کې ژوند په هنر باندې د تاسو د موسیقۍ په هنر او د دې په غزرافتونو اغیز کړي کنه تمرین دلته کیږي وطن کې کیده؟
نه تمرین خو باید یو هنرمند جاری وساتي هر وخت که هر ځای کې وي. زوم دلته چې ما خو کوشش مې وی چې هر ورځ تمرین وکم هغه ته وخت وباسم او دلته کله کله بیا کنسرتونه مرا جوړ شي زمونږ په مختلف اروپایي هیوادونو کې دغه دي پښتانه دي ټولنې لري کله کله ما دعوت کی لاړ شو ولته خپل بنډار وکړو ای سره ملاقاتونه موشي موسیقي موشي اترونه موشي یو یو خوندو کی.
ډیره زیاته مننه بچا صاحب چې ډیر تلغلی کورم ودان خوشاله اوسې. هارون بچا د پښتو ژبې نامتو وتل سندرغاړي په وو چې د خپل نوی البم هلی پاړې را سره سرګندونه کولې او خپل د زړه خوالې را سره شریکول. دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو نوري افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. په کندز ولایت کې د کوچني اختر په ورځو کې 216 کسانو ته مرګ ژوبله وختي چې ډېرې په ترافیکي پیښو او همدارنګه په هوایي ډزو کې ټپیان شوي دي او پاکستان وایي دوی چمتو دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کېدونکي هر ډول معاهدې ضمانت وکړي.